قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او د کندهار څخه د ولسي جرګې ته کاندید ښاغلی انجینر یونس فکور هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنه.
اشنا سر ستاسو څخه مننه، تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته ستاسو د رادیو سلام او احترام وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا هلې ځلې زیاتې شوي دي، دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سلاحکار زلمی خلیلزاد دریم سفر کې پاکستان ته رسېدلی دي، هلته یې دغه هیواد د چارواکو سر لیدلی دي او هغوی په افغانستان کې د سولې د راوستو په اړه د طبیعي اطمینان ورکړی دي. همدارنګه څو ورځې مخکې ترامپ هم عمرا خان ته یو لیک هستولی و او داغه همکاری غوښته ده. تاسو د پاکستان وادي او همدارنګه تعود چې دی به په افغانستان کې د سولې په لار کې د امریکا سره کومک وکړي او یا به پر طالبانو فشار راوړي، څه ډول څېړي چې ایا دا به وخت ولري؟
آشنا صاحب، تاسو ته بهتره در معلومه ده چې پاکستان تروریستي او جګړې ډلې د منطقه کې د خپلو ستراتیژیکو موخو دپاره استفاده ځینې کوي او ډېر تاوانونه هم پر ځان منلي دي. د یوې خوا هندوستان په کشمیر کې، د بلې خوا افغانستان. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې بې له دې چې امتیاز واخلي، بې له دې چې قیمت یې واخلي، دوی دې داسې زحمت وکاږي چې په مفته دي طالبان د افغانستان حکومت سره جوړ کی. باوجود د دې چې د ترامپ د ادارې د خوا فشارونه وارد دي، او اقتصادي فشارونه، سیاسي او د بلې خوا دست د دې امید امریکایانو کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ باید بیرته روابط او ملګریتوب تازه شي، خو په هر صورت پاکستانیان واړی چې بلې ګټې په لاس راوړي. ولې موږ ته دلته څنګه چې د امریکایانو جدیت وینو، داسې خوشبیني راپیدا ده چې امریکایان په پوهېږي چې د افغانستان مسله او طالبان رقابتي شوي دي، د ایران لاس ورته راداخل شوی دي، د روسیې او خصوصا دوی د روسیې سره په دې منطقه کې او په ټوله نړۍ کې رقابت لري. داسې نیسي چې دا پروژه پاکستانیانو تقسیم کړي دي پر څو لاسونو باندې د ایران او روسیې سره، او دا به د امریکایانو ته دلته شتون او د جګړې دوام ډېر ستونزمن وي. نو ځکه د خلیلزاد د تګ او راتګ ته موږ افغانان خوشبیني لرو، یا دا په داسې یو درشل کې شوی دي چې د یوې خوا امریکایانو پر طالبانو باندې سخت د بې پیلوټه الوتکو ګزارونه کړي دي، هلمند والي یې ورواژه، او دغه رقم په سنجین کې د دوی د تعلیم و تربیې ډېر او ادا ورته تباه کړله، او د بلې خوا څخه ترامپ لیکو راستولی دي چې زه فکر کوم دا به د پاکستان په خواستان وي چې په رسمي ډول د امریکایان زموږ سره وغواړي چې په افغانستان کې کومک ترسره وکړو. نو بېکاټه خو نو نه کېږي چې واده ته درسو. نو دا لیکم دی او پایال کې زلمی خلیلزاد سفر کړی دی، او ویل کېږي چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر او څو تنه نور هم دی خوایي چې دا یې بدلا په غوښتنه. ولې ویل کېږي چې ممکن پاکستاني استخبارات ورغوښتي، او داسې ویل کېږي چې هلته ممکن د دوی ترمنځ خلیلزاد ترمنځ او پاکستانیان ترمنځ سلا او مشورې وکړي. زه فکر کوم چې که امریکایان جدي وي او دا پلا جدي دي، ممکن داسې یو دل راووځي چې یوازې طالبان او افغان دولت کښېنول د پاکستان د تمه نه ماتوي، بلکې پاکستان غواړي چې بیا په یو دور کې یا دستي افغان دولت د پاکستان سره کښېني. ولې پاکستان تاسو ته در معلومه ده چې په دې درشل کې امریکایانو ته ویلي دي چې تاسو به د اوبو په مسله کې د افغانستان سره زموږ منځګړیتوب کوي، او د سیمې خاردار خبره خوا ده. اوس یو څه روښانه سوله چې ګواکي اتمر امضا کړې ده، سترګې پر پټې کړې دي چې پاکستانیان د سیمې خاردار کیر کړي. نو په عین حال کې د طالبانو د خبرو پیل ممکن د افغان دولت او پاکستانیانو ترمنځ د جانبه خبرو د پیل سبب هم چې د پاکستان په خواسته چې پاکستان خپل سوډي پر تناره پخه کړي. نو وګورو چې راتلونکې ورځې څه موږ ته په ارمغان راوړي.
تاسو د طالبانو د پلاوي سره چې د قطر او پاکستان تللې یادونه وکړله، طالبان خو داسې وایي چې موږ مستقل یو او مستقل جنګیږو او غوښتنې لري چې د امریکا څخه دي. آیا دغه سفر چې پاکستان ته کړی دي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د باید پاکستان په غوښتنه وي او که دی به نورې مخې ولري، او همدارنګه دغه غوښتنې چې دوی لري د امریکا څخه، آیا دا به امریکا وکولی شي چې دوی ته ورکړي؟ تاسو
ته معلومه ده وایي په جنګ کې یو شی چې لږیږي هغه رښتیا دي، ډېر چې ویل کېږي هغه درواغ دي. نو طالبان دا درواغ وایي او ټوله دنیا ته ورمعلومه ده چې د پاکستان د استخباراتو مرستې نه یې در سره یو ټکم په دوو هفتو ته دوام نه شي ورکولی په افغانستان. دا د جهاد په زمانه کې هم داسې وه چې جهادیان تنظیمونه هم چې د وطن سرنوشت پاکستانی استخبارات ورکوه چې د پاکستان او امریکا او سیاهی و عربو مرسته نه وای، د نجیب د نظام په برابر کې یوه هفته هم طاقت نه سوای کولی. بنان دا درواغ دي چې دوی وایي موږ مستقل یو. دوی په عین حال کې د خپل ملاتړ په بدل کې پاکستانی، ایرانی او روسی اهدافو ته هم خدمت کوي. هغه خدمت یې دا دی چې پاکستان په ډېر مشکل به وغواړي چې دستي د امریکایان ووځي، ولې که پاکستان ته امریکایان اختیار ورکړي او افغانستان کې یا په پراخ لاس پرېږدي، ولې روسان او ایرانیان د امریکایانو د لشکرو د وتلو غوښتنه کوي او دا د طالبان غوښتنه نه ده، د هغو ده، د هغوی د خوشحالۍ دپاره یې کوي. ولې تاسو ته در معلومه ده داسې لاسې حکمتیار هم ویشتلې او مګر ادې ورناستې خپ د امریکایانو ډالرونه چې حکومت یې ورکوي او دی یې دنیا اخلي هغه خوري. نو زه فکر کوم چې طالبان زیات اول ډېرې ناشده غوښتنې مطرح کړي دي او په مذاکراتو کې داسې کېږي چې وایي لو ډبره اخلي، بیا څوک چې لو ډبره اخلي جنګ نه کوي، لو ډبره اخلي امریکایان دې ووځي، نظام دې تبدیل شي، قانوني اساسي نه کوو، وطن دې به کرا پرېږدي. دا څوک نه ورسره مني او نه د هغه زمانه د په افغانستان کې. دا اوس د دوی په غوښتنو د افغانستان د نظام داخلي اختلافات ورک شوي دي. په دې چې اشرف غني کله چې په بروکسل کې دا بیانیه ورکړل، اوانه ته یې واضح وویل چې طالبانو افغانان یا راسي په نظام کې مو شامل وو، بیا به د زو تو پاکستانو تو امریکایان سره کښینو، د دوی په تقسیم اوقات په خبرې سره وکړو، که قانوني اساسي مو بدلاوه د قانوني لارې به بدلوو څنګه چې په قانوني اساسي کې ویل شوي دي، راسې په حکومت کې شرکت وکړي، په سیاسي جریان ځان بدل کړي، مهاجرین مو راوغواړي، تاسې به ځای پر ځای کړو. دا د حکومت بیان دی. او تا ته در معلوم دي چې امریکایي جنرال وزیر دفاع اعلان وکړي هغه خپل درې ته پخوانۍ غوښتنې تکرار کړلې، د القاعده سره به طالب رابطه شکوي، قانوني اساسي به مني، مرګ، ژوبله او ترور به بدلوي. دا د امریکایي جنرالانو خبرې دي ورته. نو طالبان په خوب کې دي چې څوک په فکر کوي چې دې اله جاري د پردو اجرتي لشکر ته به افغانستان بیا ورې لکوي، او معلومه هم نه ده چې دوی کوم امارات جوړوي، د دوبۍ امارات دی، د قطر یې جوړوي، که د نورو اسلامي هیوادو څخه جمهوریت دی. د افغانستان خلک او ټوله نظام دلته چې موږ یو، موږ وایو چې باید د افغانستان په اساسي قانون کې جمهوریت، اسلام، دیموکراسي او بشري حقوق یو سلو نه څلوېښتمه ماده ده د قانوني اساسي، چې دا د بدلېدو نه ده، در ابده به حاکمه وي او حقوق بشر تعدیلېدای شي د بې بدوی دپاره. نو زه فکر کوم دوی لوی غوښتنې مطرح کوي، په اخر کې د امتیازاتو په بل ځای کې د امتیازاتو د غوښتلو په باب به بیا دوی انعطاف وکړي، او امریکایان هم علاقه مند دي چې په یو معین وخت کې یو معقول تقسیم اوقات د خپل لشکر د پاره جوړ کی. په اوس وخت خو دا مرتفع ده، هم تاسو ولیدل په بروکسل کې د ناټو د وزیرانو خارجه وزیرانو په جلسه کې د دوی مشر وویل چې په ناټو به وری وي تر هغو چې افغانستان ثبات ته رسیږي. د ناټو ایستل ګران تمامیږي نظر ودې ته چې ورې پاتې شو. نو زه فکر کوم چې طالبانو دغه ضربه چې ملامنان وروویشتي احساس کړله چې په هر ځای کې چې یاست یا سونه وکوي یا وژل کېږي. نو د دغه پیام سره به شاید دوی پاکستان ته تللي، په خپل منځ کې به جرګه کېږي او د خلیلزادو پاکستانیانو سره نو وګورو چې څه وړاندیز.
د طالبان د وتلي قومندان ملا عبدالمنان څخه تاسې یادونه وکړله، د هغه وژل به آیا داسې یو پروژه نه وي چې هغه د هم بیا د سولې په خاطر وي او یا د طالبانو مېز ته راوستل وي او همدارنګه د خپله طالبانو د اختلافونو په اساس وي، د هغه وژل په دغه منطقه کې به څومره اثر واچي طالبانو پر فعالیتونو باندې؟
تاسو در معلومه دا ویل کېږي چې وتلي قومندانو دته ډېر امکانات په لاس ورکړتي وو، د بلاخره په طالبانو کې خپل تنظیم ډله او تشکل ایجاد کړي وو. د نه یوازې دا چې عربو نورو مرسته ورسره کول، پر وروسته کې د ایران مرستې ورسره چالو وې، د روسیې سلاح د ایران د خوا دته راتلله، او تاسې په امریکا کې څو ورځې دمخه ولیدله چې د ایران ته د دوی خاص استازي راکټونه راکټ اندازونه توپکان ښکاره کړه روسي چې ایرانیان یې ورکوي او په هغه خوا کې خو یې نو دته ورکولې. د بلې خوا دی مسلط وو پر ټولو د قاچاق په ترانزیتي لارو باندې د تریاکو هیروینو او یو څو دمخه چې امریکایانو ځینې فابریکې ووهلې دته سخته ضربه ورسېدل. ویل کېږي چې د طالبانو د البت الله بری نه منلې، هغه چې خوښېدل یې منلې، نور یې نه منلې. کېدل چې د طالبانو د پخواني مشر تر مرګ وروسته دی باید د ورته ووایي د طالبانو مشر څه ووایي نه شو. ویل کېږي چې دوی د ایس آی سره هم چندانې ډېره علاقه نه درلوده، ولې ایس آی د خپلو پلانونو پر اساس باندې طالبان تقسیم کړه، نیمه یې د روسانو ته ورکړه، نیمه یې ایرانیانو ته په لاس ورکړه، او هغه اصلي روسي خپل په لاس کې وه. ده د ایرانیانو سره ډېره کړې وه خبره، په ایران کې ده ته دفتر افتتاح شوی وو. نو داسې ویل کېږي چې شاید اتا د ملا عبت الله او پاکستان د استخباراتو دپاره د طالبانو د بیرولو په خاطر چې دغه څخه زنځیر د پاکستاني استخباراتو خطا نه شي روسي او ایراني ته لاړ نه شي، امریکایانو دا ضربه پر دغه لوړپورې چارواکي. زه فکر کوم ملا عبت الله او پاکستاني استخبارات په خوشحاله شوي دي، ولې دوی به د خپلو غټو چارواکو ژر مرګ نه تاییداوه. دا یې تر دې دمخه چې د ده وینه سړه شي دوی تایید کړه چې ووژل شوی دی. نو زه فکر کوم دا هغه سي شخص و، طالبان باید د ده د مرګ څخه تجربه واخلي چې د خپل وطن پر ضد د بل لپاره اجرتي جنګیږې سرنوشت به دې دغه وي چې که خوښ وې قاچاقو پیسې به در باندې کړي، چې نه وې خوښ وژنې دې هېڅځای په هېڅ غار کې ځینې خلاصېدای نه شي. نو زه فکر کوم دا وهل به هم د یوې خوا په عام ذهنیت کې د طالبانو مړاوي کول وي چې هر ځای چې یاد خلاصېدای نه شي بلې دې چې سوله ونه کوي. او د بلې خوا زه فکر کوم عیبت الله او پاکستان استخباراتو ته یو امتیاز چې امریکایانو ورکوي، او زه په دې شک نه لرم چې د ده ځای کوردینات به هم پاکستاني استخباراتو ورکړي امریکایانو ته چې دی یې وویشتي.
همدارنګه زلمی خلیلزاد په دغه سفر کې مسکو او یو شمېر نورو هېوادو ته هم سفر په پلان کې لري، آیا روسیه او امریکا به د افغانستان پر مسلې یو نظر پیدا کړي او روسیه به د خلیلزاد د پلان سره همکاري وکړي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې روسان په افغانستان کې هسې جنجال لکه په سوریه کې چې د امریکایانو سره جوړ کړي وبې نه کړي. صرف دبی علاقه مندی داده چی داسی انگیری چی گوکی دایش او نور ترولیستی دلی زموز اواسی انگانه ده جمهوریتونو ده دیسی باته قولو ده پار ده کسر روانه ده نو که چی ری پرشتی هم امریکایان داد ورکی چی دا لوب موز نکوه یا نه علاقه مندی نلورو ده دایش نو فکر کوم چې روسیا په افغانستان کې د امریکایانو سره همکاري ته حاضره ده ولې دلته دوی نوري منافع لري او په افغانستان کې ماته خوړلې ده خو په هر صورت روسان بیا د ایرانیانو سره په نورو مسایلو کې شکیل دي متحدین دي همکاري سره کوي خو ایرانیانو علاقه ډېره ده د دې لپاره چې معاصره ماته کي د امریکایانو بندیزونه ایسته کي یا غاښ ماتوونکی جواب ورکړي لکه دوی چې ویلي دي چې موږ په راکټونو امریکایي پایګاوي په افغانستان کې وولو د هغوی علاقه مندي دلته زیاته ده چې د خپل معاصرې د خلاصولو دپاره او غچ اخیستلو دپاره په افغانستان کې د امریکایانو ته پرابلم جوړ کړي چې داسې ویل کېدی چې ملامنان اخوند د فاطمینو د لشکر دپاره د ایران څخه چې ازارجات ته رامنتقل چې زمینه برابروله همکاري یې کوله نو زه فکر کوم د ملامنان باندې واري ډېر غاښ ماتوونکي جواب ایرانیانو ته دی چې پرون یې سفیر دلته د کابل کې د ځوانو سفیرانو په یوه غونډه کې وویله چې امریکایان یې په جګړه نسي ګټلی منظور یې دا و چې یعنې که تاسي جګړه نو زه فکر کوم چې روسان یو شی د امریکایانو څخه غواړي اطمینان دی هغه دا چې دا روغه جوړه چې کېږي ورکې به واضحږي او بل به امریکایان ډاډ ورکوي ضمانت به ورکوي چې د داعش پر ضد هم ستراتیژي جوړېږي چې روسان په خبر وي او همکاري وکړي په هغه صورت کې زه فکر کوم روسان همکاري کوي غیر له دې که دا تشویشونو ته خلیلزاد جواب ور نه کړی چې ضمانت یې ونی چې روسان دلته د امریکایانو څخه غچ اخلي لاس نه اخلي او جګړې ته به دوام ورکړي
نو که چیرې روسیان او امریکایان سره جوړ شول ستاسې د خبرې په اساس اما ایران بیا هم په هر صورت په دې خاطر چې د امریکا سره جنجال لري او په دا وختو کې مناسبات هم ډېر خراب شوي دي د افغانستان د سولې لپاره به یو بل پرابلم نه وي او د دې سره به بیا امریکا څه کوي
زه فکر کوم اوسان نو ایرانیان هغې تر پایه اشنایي نه ده مطلب اشنایي ده ولې روسان د دې نه هم کاریږي چې د ایران اخوندي ایدیولوژي آسیایي میانه ته د شریعګانو د تطویې دپاره زهر دي او د غومره تاوان کوي لکه القاعده او داعش د روسانو د امنیت لپاره تاسې به شاید راپورونه اورېدلي چې د روسانو ډېر نږدې متحد تاجکستان دی چې حتی هلته روسانو د دوی د سرحداتو د ساتلو دپاره خپل اډې لري کاملا یې پر ایراني ملایانو پر نشراتو ادبیاتو فرهنګي فعالیتونو بندیز ولګاوه کتابونه یې ور وسوځل د کتابخانو څخه یې ټول کړل نو دلته چې معلومېږي چې آسیایي میانه تشویش لري د اخوندانو څخه هم نو روسان ممکن د اخوندانو د انتقام جویي ملاتړ په افغانستان کې چې دوی د امریکا څخه کوي ونه کړي پر یو مرحله کې چې که امریکایان اطمینان ورکړي ممکن د افغانستان په چارو کې د ایران ملاتړ ونه کړي او ایران یوازې پرېږدي چې په هغه صورت کې بیا ایران څه نسي کولی ډېر په افغانستان کې او خپله تر فشار ولاړ
همدارنګه ایران په افغانستان په دولت او حکومت کې هم زیات نفوذ لري چې د اجرایي ریاست مرستیال محقق او نور لوړ پوړي چارواکي او د پارلمان غړي یې بیلګه ده محقق تېره هفته د ایران په پارلمان کې واضح د ایران د جنګیالیو څخه ملاتړ اعلان کوي او مقابل لور ته چې سنیان دي کافر خطاب وکړي او یو شمېر قومندانان لکه تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه د لشکری فاطمی په افغانستان کې په دولتي ساحو کې هلته فعالیت کوي، چې یو قومندان یې ونیول سو، بیا بېرته هزارګانو فشار واچاوه او دانش یې لکې. تاسو د دې دغه فعالیتونه د ایران څنګه چلی؟
دا ټول پیل د هغه ژمنو وعدو دی د ایرانیانو چې امریکایانو ته ویلي دي کومو فشارونه او بندیزونه را باندې ډېر کړل، نو موږ به ستاسو پر منافیو دې منطقه کې حمله وکړو، لکه پرون چې رئیس جمهور اته تعدید وکړي چې د هورمز تنګۍ تړو، که چېرې زموږ پر تیلو پر صادراتو باندې تاسې نو خو هغه به جنګ تړي، او څو ورځې د مخه جنګي کښتۍ نوې چې جوړه کړې وه هغه یې نمایش ته ورکړل. په افغانستان کې هم مستقل قومندانان د دوی د سپاهي پاسداران او افراطي ایدیالوژیکي مصالحو دندو تر اثر لاندې دي، چې هغه دغه ملامنان زمینه ورته برابرول چې مستقیم دوی راشي د فرا د لارې وزارجات، او د بلې خوا ډېر علني او رسوا ملاتړ چې کوي هغه دغه محقق د هزارګانو د یوې ډلې مشر چې د قانوني حزب جوړ کړی دی او قانوني اساسي یې منع کوي چې یو قومي لیول باندې نه څه جوړولی د جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پېښې هم د ایران فعالیتونه وه، چې کله حکومت دا سړی د عسکرو سره دا قومندان علي پوري چې ورته وایي درګیر و، وژنې یې کړي وې، تعقیب و، مارکیټ په موټرو کښې را وړل شوی دي، په دښتې بدسي کښې د مارکیټ په یو مسونه ځای کښې اوسېدي چې عسکرو ټینګ کوي، او دا مظاهرې چې هم وسولې ویل کېږي چې د ایران د سفارت لخوا پیسې ورکول کېدې، مارکیټ هم مرسته ورسره کوله. نو د ایران مو نیابتي ډله خاصتا مارکیټ او خلیلي دي، ولې هغوی په پوهېږي که چېرې خپل دغسې فعالیتونو ته چې د افغانستان ملي منافع په خطر کښې اچوي او د مرکزیت څخه ځغلی دوام ورکړي تجربېږي، په دې چې هغه نور تنظیمونه هم چې دوی ځان په تاجکو پورې تړي هغه هم د دوی حمایه نه کوي، اثبت تنظیمونه چې هم جوړ شوي دي هغه هم د دوی په دې کار کښې حمایه نه کوي. نو ما ته را معلومېږي که دوی ځان پټ نه کړي په نورو ډلو کښې او دغسې د ایران د ګټې دپاره خپل کاروایي ته دوام ورکوي، دوی به تجرید شي او ډېر سخت ګزار به ورکړی شي. نو دوی به پوهېږي ځکه اوس بعد له دغه پېښې چپ پاتې دي، ولې د افغانستان خلکو ذهني ډېر فشارونه وارد کړل چې تاسې خپل یو غل قاتل حمایه کوي او بیا مظاهرې کوي، بیا د عسکرو چې امنیت او سر و مال ساتي پوستو ته یې ور واچوي، توپکان په کار وړي او ماشینګري استعمالوي، دا ډېر دوی ته تاوان ورساوه. زه فکر کوم دوی چې کوم فکر را پیدا شوي چې د ایران د منافعو د پاره کار په افغانستان کښې دوی ته بیا ځای نشته.
د افغانستان دپاره تېره اونۍ په جنیوا کې کنفرانس جوړ شو چې ولسمشر او اجرایي رئیس هم پکې ګډون درلودې. تاسو دغه کنفرانس پرېکړې د افغانستان دپاره څنګه څېړئ چې په افغانستان کښې به پر سولې او پرمختګ به څومره اغېزې ولري؟
در معلومه ده دا د بروکسل د کنفرانس وروسته غونډې دي چې په هغې کښې فیصله شوې وه چې کله بین الملی ټولنه مرسته کوي هر دوه کال بعد به بیا افغانستان او دوی یو بل ته راپور سره ورکوي، جاج به اخلي چې موږ څومره مرستې وکړې، تاسو چېرې مصرف کړې. خو دا کنفرانس په دغسې یو حالت کښې چې د مسکو کنفرانس طالبانو ته دایر شوی وو د افغانستان د دې نظام او اساسي قانون د پلویانو دپاره ډېر مهم او د اعتبار وړ وو، شپېتو هېوادونو او د لسو څخه زیات بین المللي بنسټونو او بانکونو مرستندویو موسسو دلته ګډون کړی وو، افغانستان په رسمیت پېژني، رئیس جمهور ته احترام وکړي، رئیس جمهور وسیع بیانیه ورکړل دغه رقم. دا طالبانو او د روسانو کنفرانس ته یو څپېړه هم وه، دیارلس هېوادونه د مینانو په کچه مرادعوت کړي دي، طالب ځای دې معلوم نه دی، دفتر او چا په رسمیت هم نه پېژندلی، څه ځان ته دونه اعتبار وکوي د صورت چې د افغانستان دولت د را اشرف غني په رهبرۍ باندې شپېته هېوادونه د عزت په سترګو ورته ګوري او کومک ورسره کوي، مرستې ورسره کوي، او ستاسې ځای معلوم نه دی، او یو هېواد هم د دې مسؤلیت نه اخلي چې موږ طالب ته ځای ورکړی دی، طالب خدای دې راوله، موږ کومک ورسره کوو. بنان طالب ته په ډیپلوماسۍ لحاظ د مسکو تر کنفرانس وروسته سخته څه پیړه وه، او بیا خوړل د بلې خوا څخه روسانو ته هم یو څه پیړه وه چې د امریکایانو ناټو سره د افغانستان په حمایه کې رقابت نشي کولی. هلته د رئیس جمهور بیانیه ما چې مطالعه کړل، امیدوار کورمینده وه د واقعا ملي ګټې اول تشریح کړي، د اساسي قانون څخه دفاع، د بشر د حقوقو څخه دفاع، د نظام دفاع، او د طالبانو دپاره د سولې پر عجله باندې. موږ ته داسې را معلومه شوله چې ګواکې په اول سر کې د دې دپاره چې خلیزاد جاج واخلي چې ویل کېدل دلته به طالبانو ته اساسي قانون بدلېږي، دلته به موقت حکومت جوړېږي، دلته به د ولسي ولسمشري انتخابات ځنډېږي، رئیس جمهور په خپله بیانیه کې دې ته ځواب ورکوي. جواب یې دا و چې موږ سولې ته حاضر یو مګر نه په هر قیمت. اساسي قانون، اسلام، جمهوریت او ډیموکراسي باید وساتل شي، او افغان طالبان به راځي په دې نظام کې به یو ځای کېږي، نه دا چې موږ به ورځو. نو زه فکر کوم دغه ډیپلوماتیکې لاسته راوړنې او بیا د مرستو جاج واخیستل شو، هغه نقاط کې چې افغانستان حکومت ضعیف و، ښه حکومتداري د فساد پر ضد، د ټوپک سالارانو پر ضد. چا دې تاسو ته در معلومه ده چې د دې کنفرانس د دایرېدو په درشل کې رئیس جمهور او اجرایي رئیس یو څو اکټونه وکړل، د غیر مسؤول ټوپک سالاران یې هم د هزاراو، هم د پښتنو، هم د ازبکو، هم د نورو وووال، وینیول په تیاره کې راپورته کړه، بندیان یې کړه، چې یو بېلګه پرون وړ مورس خپل په شارینو کې د پخوانی وزیر دفاع د بچندر پر کور عمله وه چې هغه مقاومت وکړي، عسکر یې وژلي دي. د بلې خوا څخه د دې دپاره چې د بینالمللي غوښتنو سره افغانستان حکومت ځان عیار کړي د بشر د حقوقو د عملي کولو اکټونه کوي، کاروایي ګانې کوي، د زورواکانو د وهلو او د امنیت شورا ډېره مهمه فیصله په د دې هفتې په سر کې وکړه، هغه دا چې ټول غیر مسؤول ټوپکوالا او زورواکي باید په افغانستان کې خلیفلات یا که مقاومت کوي باید د زور د لارې دا کار وکړي، چې دا بدله د دې هزارګانو د علیپور د بندګرات وروسته شورای امنیت دا فیصله وکړه. نو زه فکر کوم چې په ځینو زیاترو ځایو کې د افغانستان حکومت چې علتونه هم لري، یو یې خپل تنبلي د بل پر چوکیو جنګ دی، او د بلې خوا څخه د دوی سیاسي مخالفین چې دوی کار ته نه پرېږدي، د خلکو ذهنیت خرابوي، خاشکني کوي په اکثرو ځایو کې، په دغه پاته راتلونو کې چې بودیجې نه دي مصرف کړي او ژمنې نه دي عملي کړي. زه فکر کوم چې اشرف غني وتوانېدی چې بینالمللي ټولنې ته دا ووایي چې یو د طالبانو جګړه ده چې موږ دې ته نه پرېږدي چې کار وکړو، بل د داخلي سیاسي غیر مسؤول اپوزیسیون ناندرل دي چې کله مظاهرې کوي، کله غونډې راته کوي، کله دا کوي، او وړاندیز نه لري د بېبودۍ دپاره، او د بلې خوا دغه غیر مسؤول مصلح ډلې دي چې وینسمه بیا یو تنظیم یې تر شا ودرېږي، د هغوی د قناعت لپاره زه فکر کوم یو څه کار وکړي. او دلته چې اوس راغلی دی د شورای امنیت دا فیصله، زه فکر کوم موږ یې امیدواره کړي چې باید ناټو او امریکایان دا دولت حمایه کړي چې دوی د ټوپک والاو پر ضد باندې چې قانون ته احترام نه لري عملیات.
تاسو ویله چې دولت دا هوډ کړی دی چې د جنګ سالارانو پر ضد باندې او کسان چې زورواکي دي یا مبارزه وکړي، مګر په هغې حال کې خلک پر دې باندې باور نه لري، په دې خاطر سره چې تاسو ولیدل چې دا یو دوه کمانډانان چې ونیول دا دي بیرته یو ماوین اول د ریاست جمهوري حمایه کوي، بل بیا دوام ماوین د ولسمشر حمایه کوي بیرته لکی، او دا بل هم د وردګ دا هم وایي معلوم نه دی چې ورک دی چیرې دی. بیرته په دغه دولت کې دغه چارواکي دي چې د حمایه کوي، نو څنګه به خلک مطمئن شي پر دې چې دی به دغه زورواکي خلیصه لکی؟
یعنی اشنا صاحب دې بدبخته پاکستانی او استخباراتی جهاد چې د هغه زمانې څخه د نجیب پر ضد را روان و او بیا وروسته دغه بدبخته د طالبانو هجرتي جګړې دا ملک داسې قانون ګریزه کړې دي داسې مصالحه کړې دي چې عادي ډبره دوی په ټوپک اخلي تیاکو او جنګ سره کوي. زه طالبانو سادهګانو ته وایم چې ته راسې لس کاله نور باید ته کوشش وکړې که تا دغه خپل سری ټوپک والا او جنګیالي دا منځه یوړه یو خو نو هغه دی چې ته به نو شروع سي درختې به سوځي ځایونه به اواره چې د دې اجازه څوک نه درکوي. نو زه فکر کوم لوی پرابلم د افغانستان د نظام ته بل دغه غیر مسؤول ټوپک والا دي چې داسې نه دي دا د طالبانو سره ملار لري دا داسې ډلې دي. دغه الیتور ویل کېږي چې د طالبانو موټران مستریخانې راشه درشه د حکومت خوا چې سلاوي وړل کېدل پر طالبانو یې خرڅوله دا همکاري هم کوله. حکومت هم د دې دپاره ووه چې دغه د طالبانو اکمالاتي لار د الیتور د ایران دپاره خلاصوله ودې خواته. نو زه فکر کوم دا خپله زه ټوله خلک نه یادوم خو خلک بدبخته دي. یو ټوپک والا چې نایتکار حکومت ته نیسي ته د اوس راولا چې ډبرې غورځوې لارې تړې نو خو دا خو دا خلک دي خپله دوی نه غواړي یا اجیر دي د پیسو دپاره چې سل دوه نیم سوه روپۍ د ورځې یو استخبارات ورکړي بېکاره خلک دي راوځي ډبرې غورځي پر دوی باندې دا فرق نه لري چې دا سړک ستا دی دا سړک د دې ښار دی د دې وطن دی دا دې د هزارګانو په برچي کې څه وکړل دغه دغه رقم نیدک چې په خان آباد ولسوالۍ کې ونیوي ویډیوګانې راوتلي په چبازوي کې یا لوکانې تړلي خو دغه بدبخته خلک دوی چې دوی لغانې راپورته کړل د ده په برابر کې ودرېدل. نو خود به دا چارواکي چې د اشرف غني سره د ده په نمایندګي ناستې بیا به اشرف غني ته وایي چې مردم مظاهره مې کنه اوضاع خراب میشه اتر مې کنه اتر مې کنه. زموږ خلک هم اکثریت چې په دې بندونو پورې اړه لري د دې مملکت د ملي منفعت دپاره کار نه کوي د شپږ دپاره پوستین ورته ورغورځوي. نو زه فکر کوم نه دا اوس خورا ټینګدار پشکې خپور شوی دي په دې ټوپک والاو کې. حکومت هم دغه کوي چې دا خلک رسوا کړي خو ښه رایې الیتورې ونیوئ مظاهرې سولې تر دې مزل ته پورې لارې محاصره سولې هزارګان را ووتله عجیب هزارګان توره ملت نه د ایران څخه چې پیسې خوړلې سړکان بیرغان د فاطمینو بیرغ ژړ و عادي یې پورته کوي طبیعي ده دانش رالی اشرف غني د کښېنوستي چې وضع خراب نه شي ډېری علاقو بیا په زمانه کښې لکوي په دې اعتراف وکړي له دې به چا وکړه چې زه دا سلا تسلیموم بیا دا کار نه کوم بیا داسې نه کوم. اوس د نویدک دپاره هم په خان آباد کښې خلک ولاړ دي نو خلک دې ګیله نه کوي چې دعوا کوم کښې نه کوم ته مه ور سره زه د ټوپک والاو سره د ده سره مه وځه چې یو غل پیسې در کړي ډوډۍ در کړي چې اله اسلام د خطر اس نو نور سره وځې قانون ستا څوک بې ځایه کېږي نه پرېږدي چې قانون ته جواب ورکړي محکمه کړي که جرم کړی وو دا دې اوس دغه د وردګ د بندر باب ولې څوک مظاهرې نه کوي نه یې کوي پرېږدي ولې عبرت یې یو وایي دغه رقم ځینې نور پښتانه په بغلان کښې قومندانان په فرا کښې یې ونیول په هغو چې دا پښتانه نه راولاړېږي دغه ایراني اجنټان د وضې د خرابولو دپاره ځینې روسي استخبارات سره چې بس یو غلم ونیسي ولس پر درېږي بیرغان یې پورته کړي. نو زه فکر کوم چې دغه مبارزه په احتیاط روانه ده او ځکه دلته هلته ریښې وجود لري د بلې خوا څخه د بدبختانه د طالبانو جګړه د طالبانو جګړې څه کړي دي اشنا ته په دې وطن کښې تم به م راغلی په چبازي یې رواج کړې ده قاچاق ستا زنا لواتت غلا سل قسمو پساده دا د دوی جګړې دلته رواج کړي دي حکومت څه نسي پکولی دغه رقم دا قاچاقبر غیر مسؤول قومندانان چې د دوی دپاره استخباراتي معلومات هم دغه غله قاچاقبران ورکی طالبان په خوشاله دي. دغه سی ټوپکوالا چې زناوی کوي د خلکو کور او ناموس امریکایي طالبان یې ساتي، د طالبان غږ نه ورته کوي. تاسې به نور نه لیدلي چې کوم طالب کوم زورواکی قومندان وژلی بم یې ورته ایښی. ګرده خطرې مسول قانون ګریزه قومندانان د طالبانو تر سیوري لاندې ژوند کوي.
پس دغه د حل لاره څه ده چې څنګه کېدای شي دغه جنګ سالاران او دغه زورمندان خلاص شي؟ لکه تاسو چې وویل چې د شورا امنیت فرمان ورکړی دی، په فرمانونو نه کېږي، عملي کار ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې دوی استازي په حکومت کې ناست دي،
زه فکر کوم اشنا صاحب داسې نسخه چې رښتیا هم د دې چاره وسي وجود نه لري. ولې دلته د قلب وي غتی ریشی و منافع یو د بل سره جار وتلی دي. زه فکر کوم شاید دا دی چې د افغانستان خلک او دا فلا داسې تصمیم ونیسي چې په ریاست جمهوري کې انتخابات کې یو ځل بیا د اشرف غني ته موقع ورکړي. په دې چې څلور کاله د شروع هم څه کړل خو ختم کین څه روان دي، او ډېر ټوپک سالاران یې دوی اعتبار کړل. اوس تا بې دوستم ناست دی، یو وخت یاتي تا به هم لیدلی چې اشرف غني چوکي معاونیت اوله نه میتا اما ازمه گرفتم نه میتا نه اما اوس راتی ناست دی درا کې معلوم نه دی. هغه هفته یې ځان په مریضي اچولی وایي من ځان کې پرې نه شه. اوس تا به تا څه شو؟ اسماعیل خان غورې والي څه شو؟ سیاتي خپ ناست دی لکه بګیل چرګ دا بل دی ناسی دا غره کم دا نور خواندانانو باندې واری زور پکې. زه فکر کوم چې د امریکا او ستاس د سالیا سیستم هم دا دی که ته یو صدر اعظم ته غواړي چې دوی خپل کار وکړي نو دوی دورې موقع ورکړه چې دی پای ته ورسیږي. زه فکر کوم بل چاره یې دا ده چې د افغانستان خلک دا پلار د ولسمشری په انتخاباتو کې که څه هم زه دا دی ورسره نه یم، نه مقرر کړی یم، نه غواړم سیاسی نیوکیم پر کوم، مگر د دې وطن دپاره دغه سی یو سړی چې جوانه نیمه دکی په کار دی که اوس بیا دلته د ابدالي په نامه یا د عصمت کرزي په نامه داسې خلک دوی هم د ریاست جمهوري شوکې پر ذهن سوی دي. راسي دا تش جوالوالی بیا نیسته والی نه شامت لري. دا سړی بین المللي ټولنه هم پېژني او اوس یې کار سم شروع کړي. زه فکر کوم چاره یې دا ده یو دوره درته بل وخت ورکړه شي په دې چې دا سیاسي مخالفین هم چې د طالبانو د خبرو پیل لا نه و شو سوی ډېل بی دي استفا وکړي، موقته اداره دې جوړه شي. او دا ګرده دا ټوپک سالارانو د غیر مسلح او دا غیر مسئول و مسلح ډلو ادا کوله چې دی هېڅ نه شي کوي. زه د افغانستان د خلکو په ګټه دا ده چې دغسې سړي ته یا پلا دا څلور کاله نور موقع ورکړي چې هم د طالبانو د سولې مسله درته حل کړي، هم د وطن د انکشاف او هم د ټوپک سالارانو مخه درته ونیسي.
څرنګه د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول چې تاسې هم د کندهار څخه کاندید واس امید لرو چې تاسې په پایلو کې نتیجه ورکړئ چې کامیابه سئ؟ د ولسي جرګې انتخابات له پیله له اعتراضونو او نیوکو سره مخ وه. لاملونه یې معلوم دي، د حکومت لاسوهنې د انتخاباتو اړوند کمیسیون لپاره کمزوره وه، همدارنګه نور علتونه یې درلودله. تاسو دغه انتخاباتو پایلې څنګه څیړئ؟
پلار زه په خدای یعنی دا خپل دا احساس چې زړه مې مغزن یو څه وویل، هغه زه دا پله خدا ورستي که د کمیسیون مشران او دا دوه یو اجرایي رئیس یو رئیس جمهور په دې کې ملامت کوم. په دې کې ټوله دغه کاندیدان چې ولاړ وه د دوی هغه یمایګري دلي چا چې زامن کاندیدان کړي وه، چا چې ورونه کاندیدان کړي وه، چا چې خپله ډله کاندیدات کړي وه. په کندهار کې هغه زورواکي رازق شاولي دغه نور ټوپک والا وو. دا پروسه چې مرداره کړه خرابه یې کړه، د حسابه یې وویستل، دوغه یې ویستلې ده. په دې چې د یوې خوا یې پورته کمیسیون خبرې نه منلې، د بلې خوا یې ژر بیومتریک په راوړله، بیومتریک مامورینو ته دغو ویلي وه چې هغه د محل مامورینو بیومتریک خرابه وه، بې څوی بې ځینې ایستلې وه. زه فکر کوم چې دغه ولاړو کاندیدانو هغه زورواکو پخوانی ولسي جرګې غړو او د هغه تر شا ولاړ دغه وطن فروشه زورواکو چې پیسې یې پیدا کړي دو دا پروسه بدنامه او خرابه کړه. اوس د کمیسیون مشران د شکایاتو په اخته دي که د دې څخه ادي اقل دخل کو در رضایت لپاره پاک رای د ناپاک څخه جلا کی او اتا داسی فکر کیږي چې کچيري ماتبه سمه نه کېدل د دې په استعمالي فکر به هغه خلک چې استعمالا رایه وړلې باید کامیاب شي نه اوس نو تر لاله یعنې زه د کندهار راوله په کور صاحب دي ناست دي اوس پیپارت که د کابل څخه د یو زورواکي زوی راوله خان شتیل چې دا مملکت یې آباد کړي لو فابریکه یې د زوبیان جوړه کړې هغه پاته کړه نو زه فکر کوم چې نسبي شفافیت به راولي او پروسه چې خرابه کړله محلي زورواکانو خرابه کړله دا مرکزي چارواکو په دې کې لاس نه درلود.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تاسو څخه مننه اشکا صاحب کور دې ودان چې زموږ پوښتنه کوي او زموږ نظر اوري. ژوندی
مننه خدای په امان.